دوی په جیشو السلام علیکم دا سجی رډو د دې سات خبرونه مایکروفون ستاسو خبرونه ته ځانګړې شوې ده. په دې خبرونه کې دا مسله چیرو چې په افغانستان کې یو شمېر خلک بے وسله دي، څنګه د بے وسلۍ مخه نیول کېدای شي، او خلک کولی شي چې په دې خبرونه کې برخه واخلي او د خپلې سیمې حال دا سجی رډو له نورو اوریدونکو او چارواکو سره شریک کړي. مخکې تر دې چې دا پروګرام سپاه همکار اسدالله الدین وړاندې کړي، زحمت شیبر خبرونه اوروم. تمه ده چې تر دوه اونیو پورې په قطر او برېتانیا کې له افغانستان سره د بشري مرستو د جلب په خاطر کنفرانس جوړ شي. دا غونډه په داس وخت کې جوړیږي چې د ګڼو په باور د اوکراین پیښو له افغانستانه د نړیوالو توجه اړولې ده، خو بل لور ته د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري رئیس فلیپو ګراندي په افغانستان کې وویل افغانستان د بشري مرستو د کمېدو توان نه لري. د وري په دوهمه د اسلامي همکاریو د سازمان د ځانګړې غونډې د اجنډا مهم ټکی افغانستان دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته د دې غونډې په اړه معلومات ورکړل او ویې ویل چې پاکستان به د دې غونډې کوربه وي. پاکستان تر دې مخکې پروسږ کال د دسمبر په میاشت کې د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سرمشریزي کوربه و. د جرمني خبری اژانس ډیپلوماټیکو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د طالبانو له واکمنې دوه میاشتې وروسته په امریکا کې د افغانستان ډیپلوماټیک ماموریت بندي شي. د اژانس د افغانستان د سفارت د یو ډیپلوماټ له قوله چې نه غواړي نوم یې افشا شي، په راپور کې لیکلي دي چې په واشنگتن کې د افغانستان سفارت او د نیویارک او لاس انجلس قونسلګری به نن بند شي. د ډیپلوماټ د دې کار یو علت د مالی سرچینو نشټوالی بللی، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د دې ډیپلوماټ په وینا د افغانستان د ډیپلوماټیک ماموریت د دوام لپاره تر روسي شبي هڅې وشوي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې که د اوکراین جګړه دوامداره شي نو د دې هیواد د 40 میلیونه وګړو په سلو کې نږدې 10% به د فقر تر کرښې ټیټ ژوند ولري. د ملګرو ملتونو پرمختیايي ادارې یا یو ان ډی پی په یوه راپور کې چې نن خپور شو همداراس اټکل کړی دی چې د جګړې د دوام په صورت کې دا خطر شته چې د اوکراین په سلو کې 20% وګړي د یو کال په ترڅ کې بېوزلي شي. یون ډی پی د اوکراین د حکومت هغو اټکلونو ته اشاره کوي چې وایي د جګړې له کبله د اوکراین مهمو تاسیساتو لکه سړکونو، پلونو او روغتونونو ته د لږ تر لږه 100 میلیارد ډالرو انډول زیان اوښتی دی. لږ تر لږه نیمایي سوداګرۍ بندې شوي او کوي هم تر لازم ظرفیت په ټیټه کچه فعالیت کوي. او اوکراینی چارواکي وایي شاوخوا 20000 ملکي وګړي له ماریپول ښار څخه چې د روسي ځواکونو لخوا کله بند شوی دی پرون په وتلو بریالي شول. دا ښار د روسي ځواکونو په حملو کې ویجاړ شوی دی. د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د دفتر د رئیس مرستیال وویل چې دا کسان د بشري دهلیز د لارې په شخصي موټرو کې ووتل.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر
ملګری ملتونه زما په نظر کې
زما نظر دغه ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
السلام علیکم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونامه مرستیال رامز ال اکبروف ویلي د دغه هیواد 95% وګړي دا مهال کافي خواړه نه لري. د ملګرو ملتونو دغه چارواکي ویلي چې بې وزلۍ په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر هم ډیر کړی. ملګرو ملتونو وایي لوګه تر ډیره په هغو کورنیو کې ډیره محسوسه ده چې نفقه ګټونکي یې ښځې وي. پوښتنې دا دي چې که تاسو کار روزګار له لاسه ورکړی وي اوس مو ژوند څنګه مخته بیایي؟ آیا تاسو داسې ښځې یا نارینه پیژنئ چې دان دی له لاسه ورکړی وی او اوس اقتصادي ژوند تریخ وی؟ مایکروفون ستاسو خبرونه کې همدا موضوع څېړو. کوربه مو زه اسد الله لودین یم. موږ خبرونه کې لیو آزاد خبريال محمد رحیم ملکزی سره هم خبرې کوو چې د خلکو د ستونزو په اړه راپور نه جوړوي. خبرونه لکه چې له نوم نه معلومه ده ستاسو خپل خبرونه ده. همدا اوس قلم کاغذ را واخلې، شمیرې مو در سره یاداشت کړئ، زنګ راته وهی په واتس اپ او دغه راز موبایل کې. شمیرې دی نړیوال شمیرې در ته اعلانوم 00420 12 45 01. بل شمیره ده چې په دې شمیره کې واتس اپ هم ده 00420 12 45 01. په دې لا چاړي کوم ټینګ شي تخنیکی همکار مو میر احمد صافی دی. سلامونه هم درته کوي، اشاره کوي چې یو اوریدونکو استودیو ته وصل دی. دای بره واخلو مهرباني وکړي. ازادي رادیو د میکروفون ستاسو خبرونه. تاسو غاګ استودیو سره وصل دی، مهرباني وکړي. قریصه پښتون ستړي مشي.
وعلیکم
السلام. قاری صاحب تاسو غږ راځي سټوډیو ته وصلی، مهرباني وکړئ سړی مشي د پروګرام په موضوع څه راته وایي.
تم سړی مشي خدای خیر درکړي، سلامونه تاسو ته، تاسو راډیو ټول کارکونکو اورېدونکو ته. او ډېر ښه موضوع مو ټاکلی، واقعا په افغانستان کې بیکاري او خپل اوج ته رسېدلی د بشري ناورین راغلی دی. او موږ د هغه خلکو نه یو چې د صدر اسلام چې صبر وکړو، د افغانستان د خلکو د صبر کاسه هم ډکه ده، ډېر فقر راغلی دی. نو خبره دا چې دا ده چې دا جهاني کومکونه چې راځي دا هم خپل هغه اصلي مستحقو خلکو ته نه رسېږي. یعنی خلک او اگر چې تر څه ناڅه واسطې ختم شوي دي، خو مطلب دا دی چې دا جهاني کومکونه چې راځي دا هم خپل اصلي مستحقو خلکو ته نه رسېږي. یعنی سږ کال وچکالي هم وه، تر څه ناڅه وچکالي خو نه اوس ختمه شوې ده، ولیکن خلک د آینده غم کوي چې د افغانستان خلک دا قدر شی لري لودین صاحب چې دا نن جان کومک ورسره وکړي، دا نن یو خوري بالا هیڅ شی نه لري.
قاری صاحب، تاسو د خپل سیمو وضعیت څنګه دی؟ هلته د افغانستان په شمالي سیمو کې د خلکو د سرخان کې څومره تغیرات راغلي دي؟ تاسو ممکن له خلکو نه خبر اوسئ، خپل خپلوان نه خبر اوسئ؟
لودین صاحب، چیزماسه شروع کیه په د جوزجان په ولایت کې، خصوصا په شمالي سیمو کې، خصوصا مول په ولایت کې چیزماسه شروع کیه. د دې خلک به هیڅ یو صنعتي شی به ولري، هغه هم په سولو کې 15% یعنی 15% به خلک یو شی ولري، یا مزکه والا، یا دا نور خلک هیڅ شی نه لري. خلک بیکاره دي، د خلکو بشره تعلیم څخه د ډیر بیکاری د لاسه د خلکو بشره تعلیم صفاته سو ولاړ ایران او پاکستان او ترکیه ته په قچاقي لارو باندې. او بل خبره ده، لودین صاحب، چې یو خبره زه کوم، بیا به اجازه درته واخم. موږ تناسبي کفایت هم یو، وستا چې ګوري نن د افغانستان د خلکو نوم په جهان کې په ګدایګو باندې مشهور دی. معنا دا چې هر سړی وایي چې خیرات راکړي، هر سړی وایي خیرات راکړي، یعنی مشر موم ناری وایي، کشر موم ناری وایي. په دې شلو کلو کې چې دوغونه پیسې افغانستان ته راغلي، موږ د ورځني ژوند څخه خوند واخیستی چې هر څه معاشونه خلکو ته ورکول کېدل، هغه بیرته مصرفول. که چیرې د دغه معاشونو څخه د خلکو یو شی ذخیره کړی وای، نن به ځان د سرمایه درلودی. اما موږ دو
قاری صاحب پښتون فکر کوم اړیکه یې پرېښ ولا ډېره مننه، سلامت اوسئ. د قاری صاحب پښتون سپارښتنه دا و چې باید خلک یو څه سپما وکړي چې دغسې بعد ورځو کې ترې استفاده وکړي. بل اورېدونکی وصل دی سټوډیو ته، مهرباني وکړئ. آزادۍ راډیو د مایکروفون ستاسو خبرونه.
لودین صاحب السلام علیکم.
علیکم السلام، مهرباني وکړئ، غږ مو راځي. موږ د خبرونې موضوع دا ټاکلی چې ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې 95% کې، یعنی نږدې ټول کسان کافی خواړه نه لري. تاسو په نظر دغه اندېښنه څومره پر ځای ده؟
دغه سید لودین صاحب، زموږ وطن چې دی تقریبا 1200 کور به په 1200 کور کې شل کور خپل ډوډۍ نه لري. کاغه شل کور خپل ډوډۍ لري، هغه د روپی چې لري دغه مسکینان خلکو سره باندې دي، پورونه په پورو یې ورکړي. نو خلک ډیر مسکینان دي. دغه زموږ د ګورس کله چې دی د نوزاد ولسوالۍ سرته دی، نو ساش کال ګر سره کې یو غونی وړم مرسته نه سره راغلې ده. نو هغه خواته یو ویشلی دی نوزاد ولسوالۍ، هغه خواته دلته یو سیر وړن نه راغلی. زموږ د وطن سپیژر ټول سولاړه والی صاحب مبارک ته، هغه ورته دا زموږ کار نه دی، دا د موسسې کار دی. نو شی لا نه دی راغلی دی، خواته مسکینی ډېره سوې ده.
د تاسو خپل کورنۍ په دسترخوان کې څومره تغییر راغلی دی؟ کله شپږ اوه میاشتو مخکې سره خپل کورنۍ خپل دسترخوان مقایسه کړئ.
یار زموږ کارم کمزور اسه، ولی مې شکر الحمدلله موږ یو شی لرو، مګر موږ روپۍ خلکو سره وړي دي، بندي دي بالا وشي هم نه سره کاغه بیا هغه خلکو بندي کړي دي، سره شی نه لري خلک.
او سلامات اوسئ، ډیره مننه، کور مو ودان، خیر اوسئ. بل اوریدونکو راخلو، مهرباني وکړئ. آزادۍ راډیو د مایکروفون ستاسو خبرونه.
سلام علیکم.
علیکم السلام، مهرباني وکړئ.
لودین صاحب تا تم هر کله وایم او اوریدونکو ته ټول آزادۍ رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه وایم. احمد همدر در سره پاړی کا کې د لغمان.
او مهرباني وکړئ همدر صاحب تاسو پر موضوع څه نظر لرئ؟ د فقر او لوږه چې وزيات شوې دي تاسو په نظر لامل څه کېدلې سي او څو کې خپل افغانان چې بل اخر له دغه فقر او بیوزلۍ نه خلاص سره؟
لودی سے محترم آدس چل دا سے دخل کو مجبوریت بیخی انتہا تر سے دلے دا او زدر تخپل دستر گلی دلے حال یو خبر بدر تو کم امدین با بیت تا سو طول اوری دون کے تخپل پوسی سے سحل دے خل کو پرون لبن کور تا یو معشوم را غی دی چے نمخ کے او دکان نرا تیر سوے دکان دی من کور نمخ کے داو دی من کور دکان نخواو او راغ او سالور پنځه ځوانان بیا کور کې او موبایل سي مور مې ویل سي یو دی ور کوته راکا کنه نو ته یقین وکړه چې خلک دی ور کوته نه لري نو دغه خلک زه تیز نه مکانه سي هغه دا دوه میاشتې په ماړه کې ته ډوډۍ نه د خوړلې نه کور کې غټانو نه وړو خو مشکل دغه کې دا کنه ساروان سي سي بس ولس دا او خلکو ته په ګیر ورغله دا سالويخ کال اسوک پی او رقم سو پیبل نه کم اوس دغه غواړه ما دغه ټولو سیاستوالو نه دا موجوده نظام نه دغه هیله کوم سی خیر دا هر څه سیول په ولسم تیر کړل دي نه بعد نور ولس په دې زخمو باندې مرهم او پټۍ کې د یو نسې نور زخمونه ورته ولګوي او د انسان او د بشر په سترګه صرف ورته وګوري. خلک ډېر مشکلاتو سره مخ دي. لودین صاحب سیس په وینا نه پوره کیږي نو لنډه را درته ووایم.
سلامت اوسئ. خیر اوسئ همدرد صاحب. کور مو ودان. خ نظر و بلوریدون کی راخلو مهربانی وکي آزادۍ رادیو دا مایکروفون ستاسو خبرونه.
وعلیکم السلام محترم لوجین صاحب. نیکیل سلامونه تاسو ته. رحمت صافی صاحب ته ټول دغه سلامونه وایم. دا وخت نیکمرغه.
مهربانی وکي کوم ځای نه مو اړیکه نیولې ده او تاسو د خبرونه پر موضوع سره اتوایي.
مننه. رویش اخلاقی احمد هلمند ولایت نه تبان بوایو لوجین صاحب محترم چې دی وی خو واکنم د خلکو خبرې تبان پر ځای دي چې اقتصادي مشکلات تبان او شته رسیدلې دي د شړمنې کورنۍ موږ په دلته په هلمند کې هم لرو چې ته باور وکړه لوجین صاحب د نن ورځې حال زه خپله در سره شریکوم چې نن یو نفر دلته ماته دکان ته رالی او راته ویې ویل چې په دغه دوه میاشتې ول باور کېږي چې یعنې موږ د غوړو سکه نه ده کړې. نو دا هم واقعا هم ډېر د افسوس ځای دی چې زموږ افغانان د ډېرو ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. نو چې چا په دوه میاشت کې د غوړو سکه نه یې کړې نو نور حال به د ده څنګه یې؟ کور ته به مریضان دی څنګه ډېر لري لږ لري هغه خو نو خدای خبر دی. نو واقعیت دی چې اقتصادي مشکلات ته بند ډېر شوي دي. نو موږ هم پر تجارانو دغه ژغ کو دا خو یوازې د تجار کار هم نه دی چې اوس موږ وایو چې یوازې تجاران په دې کښې ښه لور لوبوی سي. هغه خلک چې په ګوله ماړه دي هیله من یم د دغو خلکو لاسنیوی وکړي او خپله مرستې ونه سپموي که نړیوال دي او که زموږ خپله تجاران دي. دوی هم په دې کښې باید ډېر لور ولوبوي او دا خپل افغانان ته که څه لري په ګوله ماړه یې نو باید چې دوی کومک وکړي.
اخلاقي صاحب څه فکر کوئ خپله ولس څه کولی سي؟ سږ کال یو ښه زیری دا دی چې په افغانستان کې ورښتونه زیات وشول. افغانستان بډایه هیواد دی. کرنیزې ځمکې شاړې ځمکې لري که کله اوبو موجوده وي نو حداقل د غلې له اړخه افغانستان خودکفا کېدلی شي. ستاسو په نظر په اوږده مهال کې مثلا دا د سږ کال په ترڅ کې خپل افغانان څه وکړي تر څو حداقل په ډوډۍ ماړه پاتې سي؟
ډېره مننه نوجین صاحب. ځینې خلک که څه هم مځکې لري یعنې د مځکو کاروبار یې ته بند جوړ وي هغه خلک ته دغه وینا ده چې خصوصا دوی په مځکې باید چې د شی وکړي چې هغه خصوصا د موز غریبه ټولنه ګټه ترې واخلي. پر ځینې سال اوس راځو په هلمند کښې شش کال کښې وایو کوکنار در هر وخت ډېر که رسوي.
ښه اخلاقي صاحب
اوس غنم دي په څلور سوه دي څلور نیم سوه دي یو من وړه ږغ دې را سره دی لوجین صاحب.
مهرباني وکړئ غږ مو یو ځای قطع سو. مهرباني وکړئ دوام ورکړئ. تاسو څه وایئ؟
زه وایم لوجین صاحب چې باید چې ولس هم په دې کښې ډېر ښه لور ولوبوي. اوس پر دې مثال که مخکې اوبه نه وې، یعنی د اوبو کمی و، واقعیا هم د اوبو کمی. موږ خپل مځکې د لپناوه کې که وایي در ته په واټر پمپ اوبه ولې چادي، اوس یو لیټر تیل حدي اتیا او پنځه اتیا افغانۍ ته رسېدلې دي. نو اوس حدي ولې هم راللې، نو خلک ډېر خوشحاله دي. نو هیله من یمه د ولس هم باید چې په خپلو مځکو دا شان وکړي چې هغه یې ولس ته ګټه ورسېدلجین صاحب محترم
ډېره مننه اخلاقي صاحب، سلامات اوسئ، کور مو ودان. اوریدونکو تاسو یو شمېره نور اوریدونکي هم راخلو په تمه دي، تاسو لږ وروسته نوبت درکو تاسو ته. اوس د افغانستان له ختیځه آزاد خبریال او د افغانستان د خبریالانو د ټولنې یو غړی محمد رحیم ملکزای هم استودیو ته وصل دی. ملکزای صاحب هم له ولس سره سروکار لري، د افغانانو په حال راپورونه جوړوي. له دبه پښتو چې دای په ټولنه کې د فقر او بیوزلۍ انزور څنګه ګوري؟ ملک زیسب ستړي مشه، ستاسو په نظر د ملګرو ملتونو د اندېښنې چې وای 95% افغانان کافي خواړه نه لري، د اندېښنې څومره صدق کوي؟ تاسو هم چې په ټولنه کې د خلکو له ژوند سره سروکار لري، راپورونه پی ورکوي یا حداقل ګوري، رښتیا هم ټولنه همداسې ده اوس مهال؟
تاسو د خپرونې اورېدونکو ته هیله درو خو جوړ سي. لودي صاحب محترم، افغانستان یو له هغو هیوادونو چې بهرني مرستو ته متکي و، او د دغه مرستې په یو دم درېدل په رښتیا چې ډېر اغېزې کړې په ټولنه باندې. افغانستان خلک اوس اکثرا د بېوزلۍ سره مخ دي، یعنی افغانستان هغه ټولنه او خلک اکثره په بهرني مرستو باندې دوی متکي وو. واقعا اوس دوی وضعیت د اندېښنې وړ ده، او د دغه لومړي کې دغه ډېر محسوسېدل، خو وروسته چې اوس دغه بشري مرستې بیا دغه لړۍ بیا پیل شوې، څه نه څه مثبت اغېزې کړي. نو هیله من دي چې راتلونکي کې بیا دغه مرستې دوام وکړي او دغه مرستې شدت زیات شي، تر څو وشکړی دغه ناورین چې اوس افغانانو سره مخ دي دغه کم شي.
هو د یو خبریال په توګه چې تاسو کله مثلا راپور ورکونه پسې یا مثلا خلکو سره ګورئ، لیدکاتو ورسره کوي، خلک څه فکر کوي؟ آیا خلک هم همدومره اندېښمن دي؟ پخوا طالبانو ویل چې اقتصادي یا بشري ناورین دومره نه دی لکه څنګه چې په رسنیو کې یا لکه څنګه چې نړیوالې موسسې ورته اندېښمنې دي. خلک څه فکر کوي؟ خلک څومره اندېښمن دي رښتیا هم دغه وضعیت ته، او کنه خلک ډاډه دي او فکر کوي چې امنیت ښه سوی ده، مثلا وژنې نشته، د دوی ژوند به هم ښه سي؟ د خلکو روحیه څنګه ده؟
خلک خو دا چې امنیت ټینګ شوی دی، امنیت لاره خلک درمن دي، خوشحاله دي، خو اقتصادي مشکلات شته. دغه سترګې نشو پټوای مونږ، اقتصادي مشکلات شته، خلک اکثر خپل دندې له لاسه ورکړي. نو اقتصادي مشکلات ته خلک مخ دي، نو خلک له نړیوال نه غوښتنه ادا ده چې مونږ کله خلکو ته مراجعه کوو، دوی نړیوال نه غواړي چې د دې مرستې ډېرې شي، تر څو وشي کړی دغه ناورین چې رامنځته شوی یا رامنځته کېږي د دغه مخنیوی وشي. خلک نړیوال نه ډېر تمه لري چې هغه موسسې چې پخوا دلته فعالې وې او مرستې وړاندې کولې، چې هغه موسسې بیا دلته راشي او خپل فعالیتونه پیل کړي. تر اوسه خو مشکلات شته، خلک اقتصادي اړخ نه ضروریږي. نو هیله مندي دا ده چې راتلونکي کې دغه مرستې ډېرې شي. خلک همدا غوښتنه کوي دغه مرستې چې لا ډېرې شوي دي، خوشحاله دي، دې ته هیله مندي زیاته شوی د خلکو.
بله، او ملکزای صاحب، دغه د ملګرو ملتونو په اندېښنه کې یو بل څه هم ویل سوي وای، هغو کورنیو چې مثلا نفقه ګټونکې ښځې وې، ښځو یې مثلا کار کوو، نارینه یې د کار لپاره نه درلودل، هغوی وای لا ډېر له ستونزو سره مخامخ شوي. او په افغانستان کې معلومه خبره ده چې یو شمېر نارینه وو هم دندې له لاسه ورکړي دي. د اندېښنو دغه اړخ څومره محسوس دی؟
دغه اندېښنه پر ځای ده. هر خزینه خبریالان چې وي اکثر خپل دندې له لاسه ورکړي. رسنۍ خو تاسو ته بهتره معلومه ده چې بهرني فند باندې دوی چلېدل، هغه کومکونه اوس بودیجه نشته. رسنۍ اکثره یا سقوط دي یا خپل کارکوونکي کم کړي. اکثره خزینه خبریالان چې شته دوی هم اوس فعالیت نشي کولی، که نه نو دوی هم څه ویره لري. نو په دې خاطر دغه مشکلات شته. کومې ښځې چې سرپرست وي د خپل د کورنیو، رښتیا هم دوی اقتصادي مشکلات سره مخ دي. نو راتلونکي کې دوی دغه مرستې دوام ته ډېر هیله من دي چې بیا ځلې دغه بودیجې راشي او رسنۍ بیا فعال شي او دوی ته یو تضمین ورکړي.
ښه رحیم زای صاحب، ملک زای صاحب، که زموږ غاغاوري یو څه دقیقې نور هم له تاسو سره پاتې کیږو. دغه د افغانستان په ختیځ کې ساکال چې د کار فصل وو، د کرنې فصل وو، څومره کرنې سوي د ساکال؟ اوبه ساکال ډېرې وې. د غلو دانو وضعیت څنګه دی ساکال د افغانستان په ختیځ کې؟ فکر کوم ملک صاحب سره اړیکه پرې شوې ده. موږ به هڅه وکړو چې بیرته آزاد خبریال عبدالرحیم ملکزای سټوډیو ته راولو. زموږ تخنیکي همکار هڅه کوي چې اړیکه ورسره ونیسي. خو اوس به اوریدونکو ته ورشو او مهرباني وکړي آزادۍ راډیو د مایکروفون ستاسو خبرونه.
السلام علیکم.
علیکم السلام. کوم ځای نومه اړیکه نیولې ده او تاسو د موضوع په اړه څه راته وایي؟
گاڑی کمی ده کابل نری ولی ورا خپل نوم بخښو کې مشکل ورم. یو څو خبرې د میګرافون خبرونه ده او زم حق لرم چې خپل خبرې وکم. اورورا په افغانستان کې ولګه طالبان درا تک سل بسلو ډیره شوې ده او خلک د ډیر سخت بیوزلې سره مخ کې دي. زه خپل من حیث یو علیم د منبر د لارې دغه کوم ان شاء الله ورشي پر دې راتو کې کومه چې طالبانو راتګ او طالبانو جنگ افغانستان کې دوه اردابونه، یو د امارت او د جمهوریت جنگ دا په افغانستان خلکو باندې یو اردابو، بل چې کله افغانستان کې طالبان حکیمان شو دا د افغانستان خلکو باندې بل عذاب شو. او ورور مخکې چې کوم جرنالیست تاسو سره مل موډي خې خبرې وکړلې چې خدو او خویندو خپل دندې د لاس ور کړې دي، طالبان نه پریږدي چې خپل وجود په دارته کې شرط د اسلام دی. جناب دوی چې ابزاس یو خبره کومه دا اسلامي وازه د افغانستان لپاره دی که د پټول دنیا کې دی. کله چې یو برادر افغانستاني دی په روس کې ناسو، مسکاو کې بناسو، لوچ خزې ورته ګرځېدلې، په قطر کې به لوچ خزې ګرځېدلې، ولې دا خو مخه نیول کې دا اسلام خو یو نړیوال اسلام دی، وازه د افغانستان لپاره نه دی چې په افغانستان کې تطبیقوي. بل مهمه خبره
مهرباني غاګ مرازی د دې اوریدونکو فکر کوم د انټرنیټ وضعیت کمزور دی، واتس اپ نه غږ سم نه وسلیږي. کزما غاورې تاسو
باندې سره یو شی او د افغانستان خلکو له لاس ورکی بخپل کې مینه محبت په ځان قران په ځان باندې عملي کوي. قران کې الله فقوی سرون علی فسهم ولو کان بهم خصاصه، الله فقوی خپل ځان باندې بل څه ورکه اگر کو دی وان تک شي یو ماړې ډوړې در سره ای اغا د خپل گاوندی سره نیمه کا درې برخه کا بل گاوندی ته مور سوا دی باندې د څوبره ومن په نړیوال باندې ناری کو چې موږ سمرا سو کې موږ سمرا اوکې ولی موږ انسانان نیو، نړیوال زموږ شان انسانان دي. موږ تر بل ته سوال کړی دی، سوال نه تیر شي، خپل کاروبارونه مخته یوسي، خپل رونو ته کاروبارونه پیدا کوي، تجاران دي، مالدار خلک دي، خپل کوند اطمینان لاس نیو اوکې ورځ د قیامت را روانه ده، د قبر عذاب را روان دی، به بری سره څنګه کوروره
سلامات اوسې. ستاسو په نظر طالبان د کارموندلو په برخه کې یادې ولس د زړه د لاس راوړلو په برخه کې څومره بریالي دي؟ دوی وایي چې موږ افغانستان له اقتصادي سقوطه وژغورو، د افغانۍ او ارزښت هم بیرته یو څه باثباته کوي، اما وخت غواړي. له افغانانو وایي موږ ته د وخت راکړل شي چې تر څو دغه اقتصادي ستونزې هم له منځه یوسو. فکر کوي خبرې د قناعت وړ دي ولس ته؟
نا ورو ردا چې د طالبان څخه په زړه خوشاله دا اوس چې کم ډالر د افغانۍ په مقابل کې راکته شو دا خو نړیوالې مرستې وي، دا خو نړیوالې مرستې وي چې دغه شو کوم اقتصادي پروژه لاسته راوړې ده چې موږ چې دوی په اقتصادي پروژه کې دا پیسې وګټلې، دا خو نړیوالې مرستې وي د افغانستان سره وشولې، د هغې د لارې دا پیسې د ټاوي پروژه په ټپه ولاړه ده. وروره نور چې کاروبار نه دي ولاړ دي، هغه جورنالیستان هغه مالدار خلک د افغانستان نه په تیښته دي. دا نن زه پرون بېګا خبر تو کوم یو تشناب کاغذ کارخانې والا راغی ما سره کېناستو چې طالبان راځي زما کارخانه باندې چاپا چې زما کارخانه ګوري چې ته کلمې په دغه کې تشناب کاغذ کې جوړه، هغه خپل کار پرېږدي سبا د دې ځای نه ځي، هغه کاروبار به امریکا کې په امریکا کې ته خطر نشه غوا پیسې خطر محسوسې. وروره پرون بیګه خبره تکون دان بیګه خبره تا تکوم وروره ولکه به تدروغ وې ما.
سلامات اوسې طالبان مودان ډېر مننه.
طالبان چې کوم خلک کار کوي هغه ته خلک په تیښته کې دي
او کور ودان په دې لاره چې غاګمو واوریدل شي. موږ د طالبانو ویاند او د ویان مرستيال ته هم پیغام پری خو دې چې په دې خبرونه کې موږ سره د یو څو شیبو لپاره برخه واخلي، د خلکو شکایتونو ته وغوښتنو ته او پښتنو ته ځواب ورکړي. اما متاسفانه چې دوی بوخت دي، زموږ پښتنې لا ځواب پریښودې. په هر حال موږ به له اوریدونکو سره بحث ته ادامه ورکړو. اوس به ورسو بیرته ژورنالیست ملک زای صاحب را سره وصل دی د افغانستان له ختیځه. ملک زای صاحب، زما پوښتنه مخکې دا وه چې سږکال په ختیځ کې د کرې وضعیت څنګه دی؟ څومره غله دانه کرل شوې ده په ځمکو باندې؟ ځکه ژمی یو څه آباد و، ورښتونه وشول.
هلمندی شته دوی سه مخرم ته خلک هلمندی کروندګر چې تا کال به ان شاء الله حاصل خوي نو دا حاصلات به مثبت اغیزه کوي د اقتصاد په وده کې خلک هلمندی تا کال کروندګر سره چې موږ خبرې کوو دوی هلمندی دا ده چې تا کال ان شاء الله حاصل به خوي نو توکل په خدای کېږي.
او ملک زای صاحب دغه د مرستو ویش څنګه د تاسو حالت دغه بهیرونه لنګ دی ګوري آیا فکر کوي ټول مستحقو کسانو ته د مرستې رسیدي مخت شکایتونه ډیر دار رسیدي چې مرستو ویش کې مور مېری چلان کیږي ټول کسانو ته په برابر ډول یا په مساوي ډول نه رسیدي
دا شکایت نشته لیدي صاحب شکایت نشته د خلک شکایت لري چې د وکیل د گزار وکیلانو یا د کوسی وکیلانو چې د خپل خپلوان په پولیس کې نیسي او هغه کسان چې مستحق دي هغوی د دغه مرستو نه بې برخې دي محروم دي نو دوی دغه شکایت لري چې کوم کسان چې واسطه لري یا خلک پیژني دغه بنسټونه کې کوم بنسټونه چې مرستې کوي دغه خپل هغه کوم شناخته کسان چې دي یا خپل خپلوان دي هغوی پولیس کې نیسي او کوم کسان چې مستحق دي دوی له دغه لسته پاتې دي دغه برخه کې شکایت
کور ودان. ملک زای صاحب تاسو را سره پاتې شئ. اوس ورځو هلمند ته. هلته د افغان پخوانی دولت یو مامور چې اوس هم پر دنده بوخت دی را سره استودیو ته وصل دی، خو وایي چې له تېرو اوو میاشتو راهیسې تنخواه یا معاش نه دی اخیستی. دا یو کارکوونکی له ګڼو ستونزو سره مخامخ دی. معلم رفیع الله استودیو ته وصل دی. ستړي مشئ معلم صاحب، تاسو هلته که په هلمند کې د اقتصادي ستونزو په اړه راته ووایي، او دا چې تاسو خپله ولوو میاشتو راهیسې کار کوئ، معاشونه مو نه دی اخیستي، همکارانو مو، ژوند مو څه ډول دی؟
مننه. اول تاسو ته بیا د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. زه په خپله تقریبا زموږ اتیا نفر علما چې په تېر حکومت کې د جوکا په ریاست کې په درېیم او څلورم بس کې صفت و، موږ د اسد میاشتې موږ ته فقط یو واري راپور راغی، خبرې موږ ته راکړه چې تاسو راځئ خپل حاضري امضا کړئ. نو بیا موږ ورغلو، هغه حاضري امضا کړل، له هغې نه وروسته بیا موږ ته هیڅ خبر رانغی چې یا ستاسو ماشاته ول سوي دي یا راسي یا مرازي. نو څه وخت تیر شو، بیا له دې نه وروسته بیا موږ یو تماس ونیول دوی سره چې موږ دا زموږ وظیفه څنګه سره دا زموږ دنده څنګه ده. نو بیا دوی ویل چې موږ بیا خبر درکوو. بیا بالاخره زموږ ملګري دې ته آماده شو چې لاړ شي وزارت ته، د زموږ خپل د وظیفې دغه مشکل د حل لار ځان ته پیدا کړو چې دا مشکل څه ده، دغه مشکل ځان ته معلوم کړو. نو بیا لاړو وزارت ته. وزارت موږ ته وویل چې هیڅ مشکل نشته، د ستاسو معاشات به درکول کیږي، تاسو به حاضري درکول کیږي. نو موږ بیا ډېر په خوشحالۍ راغلو دلته هلمند ولایت ته بیرته. کله چې ولایت ریاست ته مراجعه وکړه، ریاست بیا موږ ته وویل چې تاسو انتظار سئ تقریبا یوه میاشت. بیا موږ دې ته انتظار وویل چې ودرېږه چې دوی زموږ په هکله څه تصمیم لري. یوه میاشت انتظار، بیا پس له یوې میاشتې بیا موږ مراجعه ورته وکړله. موږ ورته وویل چې دا زموږ برخلیک څنګه کیږي، یا موږ ته قاطع جواب راکړي چې موږ سره نه یې، او یا دا زموږ د معاشاتو یو غم وخوري. دا خو یو داسې خلک چې موږ هغه معاشات په هغه مو گزاره ونه و چې و میاشتې چا معاش نه یې اخیستی. خو کور او زندګي د تاسو ته معلومیږي چې ډېر سخت اقتصادي وضعیت، بیا دومره ګراني، له ډېر سختو مشکلاتو سره موږ مخ کې. بیا موږ ته وویل چې تاسو څه وخت انتظار وکړي. بیا مو انتظار وکړي، بالاخره تقریبا د څو ورځې کېږي چې بیا موږ مراجعه ورته وکړله. بیا موږ ته وویل چې تاسو انتظار وکړي. نو اوس موږ نه پوهیږو چې دغه زموږ د خپل مشکل د خپل ستونزې موږ تر چا پورې ورسوو.
موږ هم اړیکې ونیوله طالبانو سره چې دوی ځواب ترلاسه کړو. دوی دا کوي چې ټولو دولتي مامورانو ته معاشونه لیږلي دي، اما تاسو وایئ چې نه، تاسو او تقریبا لسګونه نور همکاران مو له اوو میاشتو راهیسې کارونه کوئ، معاشونه مو نه دي اخیستي. اقتصادي اړخه څه ډول ژوند مخته وړی چې و میاشتې یو څوک معاش وانخلي او کورنۍ هم ورلغاړې وي؟ واضح خبره ده چې ژوند بې ترخیږي.
دا خو واضح خبره ده، تاسو ته بهتره معلومیږي چې و میاشتې چې یو میاشت هم چا معاش نه اخیسته په دغه حالاتو کې، په دغه اوس ګرانۍ کې، په چې یو میاشت هم چا معاش نه اخیسته د کور زندگی به ډېره مشکل، ډېره به سخت. دا مریض راځي، دا غوړي وړه، هر شی ته چې ګوري ډیر سخت یقیني شخصا زه په خپله د سخت وضعیت سره مخ یم چې بل هیڅ یو لار نه لرم، نه له وطن وتلی سو، نه په وطن کې پاتې کېدلی سو. نن څوک غږ اوري، موږ بیخي ډېرې نارې وهلي دي، وزارت ته تللي یو، ریاست ته یو ځای بل ځای، اما زموږ غږ تر اوسه پورې چا نه دی اورېدلی. مونږ هم د دې خاورې بچي یو، مونږ خو هم افغانان یو، موږ کومه خواته لاړ سو چې دوی زموږ غږ نه اوري؟ او داسې قاطع جواب مونږ ته نه راکوي چې مونږ لاړ شو خپل په مخ یې خپل کار وکړو. داسې هم نه راته چې بیخي مونږ سره نه یاست منفق یې، هغه جواب هم نه راکوي. اما د مشهد په باره کې زموږ هیڅ اجرات د مشهد نه کوي. او حاضر یال دا چې حاضر
مونږ مشهد یوازې په خوانه یو مامورانو ته نه ورکول کیږي، او کله طالبانو لخوا چې کومې ګمارنې شوي په حج او اوقافو ریاست کې هغوی ته هم نشته ماشونه.
دا غوی پاک زما معلومات نه لرم، خو موږ په خپل تقریبا په څلورم او په دریم بس کې تقریبا اتیا نفر موږ امامان مقرر وو. نو دغه کسانو ته تر اوسه پورې د یوې میاشتې معاشات هم نه دي ورکول شوي. حال دا چې موږ غوښتنه څو څو واري د حاضرۍ کړي، موږ ته حاضرۍ کېدی، حاضرۍ هم موږ ته نه راکوي. نو نه پوهېږم چې دا بیا څه رقم موضوع ده، موږ نور سر نه خلاصېږي، خو موږ ته داسې قاطع جواب هم نه راکوي چې مه راځئ، چې موږ بیا خپل کار وکړو، چې هر لاره یوه لاره ځان لپاره ولټو.
او د خپل چمګاوان په اړه هم کله راته ووایي، د ستاسو دغه ستونزه خو رښتیا هم جدي ده، په دې هیله چې طالبان د غزمګو تاسو خبرې واوري او اوري به، ځکه دوی مسؤلین چارواکي چې موږ څومره معلومات لرو راډیوګانې اوري. څه فکر کوئ په چمګاوان کې مو دغه وروستۍ او څو میاشتو له اقتصادي اړخه څه اغېز پرېښی دی؟ د خلکو ژوند څنګه دی؟ تاسو چې معلمي کوئ یا هم دیني عالم یې، له ول سره هم سروکار لري، د خلکو په دسترخوانونو کې څه ډول بدلون راغلی؟
دغه پرون د سترګو یو لیدلی حال به درته ووایم چې زموږ په کلي کې تقریبا څلور پنځه دغه کونډې، یعنی ډېر هغه غریب خلک دي چې بیخي په هغه وخت کې په تیر وخت کې دا بیا چاره داسې مجبور یو خوا بل خوا، او اوس هم همداسې. نو تللي وه دلته چېرته یو موسسه راغلې وله، دا مرستندوی ټولنې دي، دوی ورغلي وله. دغه بیچارهګان داسې مستحق دي چې بې انتها مستحق خلک دي چې دی چې د ماښام په ډوډۍ باندې دوی حیران دي. ورغلی و له سهاره تر مازدیګره ورته ناستو بیچارهګان، و داسې خلک لیکل کېدل، داسې خلکو ته دا شی ورکوو چې هر څه یې لرو، اما د موږ غږ وای تر پایه چا ونه ورېده. داسې مشکلات هم موجود دي، داسې هغه هم شته چې یو څوک یو چا سره شنا خو نه لري، د یو چا لخوا یو معرفي ورته نیسي. دا بیچارهګان لکه مخکې چې په داسې وضعیت کې ول، دین اوس هم پسې بتار.
بله، او دغه مرستې څومره درسیږي هلمند ته ولسوالۍ ته؟ ویل کېږي چې ډېرې مرستې کېږي افغانستان سره، اما لا هم سرک نه لګېږي چې څومره مستحقو کسانو ته رسیږي
مرستې. خو یقیني خبره ده، مرستې ډېرې زیاتې راځي، دا موږ وینو. ډېرې مرستې را روانې، ډېرې موسسې دلته په کار باندې اخته دي. خامخا یو چاته به خامخا رسېږي، خو ډېری خلک موږ شکایتونه یا په خپل دموږ په کلي کې یا چې د چا سره زد پېژنم چې هغه داسې خلک چې هغه مستحق خلک دي، اکثره ته تر اوسه پورې دغه شی نه دی رسېدلی. نو که یو چا سره چیرې دی د شناخت له لارې دی یا روابطو په اساس یو مرسته سوي سوي به کنې، اکثره خلک همداسې ته اوس هم له پخوا نه اوس ډېر ستړي دي.
بله، او مالن صاحب، ستاسو په نظر ولس څه وکړي؟ ممکن د حکومت لخوا دا ستونزه څو میاشتې نور وخت هم ونیسي؟ هیله دا وه چې تر پسرلي به هر څه حل کېږي، معاشونه به خلکو ته ورکول کېږي، او اقتصادي اړخ به یو څه د افغانانو ښه کېږي. اما په ظاهره داسې ښکاري چې شکایتونه لا هم د ولس زیات دي، د ولس ټپ ډېر ژور دی، ممکن داسې زر روغ نه شي. ولس څه وکړي؟ خپله څه ډول لاس په کار شي تر څو دوی مثلا د کال په اخر کې بلاخره په ډوډۍ ماړه پاتې شي او د سرخانونه یې ډاک وي، حداقل په ډوډۍ باندې؟
یو خبره خو په مجموع کې یو خبره زدا کوم، که داسې یو څوک موجود اوسي چې د چا غږ واورېدل سي، یو څوک یو شکایت لري او هغه شکایت واورېدل سي، نو په ډېرو برخو کې دلته داسې مشکلات شته دي چې خلک لري، خو دا ده چې د خپل مشکلات تر اوسه پورې یا مسؤولو کسانو ته د شکایت غږ نه رسیږي، او یا داسې یو ادرس نهسي، یا د خپله زړه نه کوي. خو اوس سږ کال لکه تاسو چې وویلې، کال آباد ده په هلمند کې، هلمند خلک هم فصلونه هم ښه دي. کال آباد ده، دا خلک کوشش کوي چې د خپلو د دغه مځکو له لارې نه، د بزګرۍ له لارې نه، دوی کوشش کوي چې یو څه لاسته راوړي. خو مهم اوس یو خبره چې ډېره مهمه ده، له هغې نه موږ خوشحاله چې امنیت ښه ده، امنیت ډاډمن ده، که ډاکتر ده، که انجینر ده، که هر څوک ده، که بزګر ده، هغه خو امنیت ته ضرورت لري. امنیت ښه ده، اما دغه مشکلات شته دي، دغه یوه ستونزه ده چې د دغه د حل لپاره چې داسې یو څوک وایي چې دغه آواز اورېدل کېدلی دغه ستوزه تر رسیدګي کېدله. ان شاء الله د افغانستان خلک غیرتمن خلک دي، کاریګر خلک دي، دغه بزګر خلک دغه دکانان دغه لمزکونه هم کولای شي چې له دغه بحران نه ځان وباسي.
کور مودان ډیره مننه معلم صاحب رفیع الله ول هلمند نه چې ویل د او لزګونه نورو همکارانو چې د پخوانی حکومت مامورانو او په درې مو سلرمو بستونو کې کار کوو لتهرو میاشتو راهیسې ماشونه نه دي ترلاسه کړي. اوریدونکو ملګرو ملتونو هم ویل چې د افغانستان اقتصادي وضعیت ښه نه دی. د همدې لپاره دوی وایي چې نړیواله موسسې باید افغانستان سره مرسته وکړي چې چیرته د طالبانو حکومت چې تر اوسه په رسمیت هم نه دی پیژندل شوی د خپل ولس اقتصادي ستونزې نشي هوارولی، نو بشری مرستې باید ورسره وشي. خپل طالبانو نه چې څومره معلومات لرو هغوی لا تر اوسه خپلو عسکرو ته یا خپلو پولیسو ته هم په کافي اندازه ماشونه نه دي ورکړي. له تېرو شپږو میاشتو راهیسې هغوی دندې لري، وظیفې اجرا کوي، یا معاشات تر اوسه حواله شوي نه دي. دوی هیله کوي چې ممکن په راتلونکو څو میاشتو کې دغه وضعیت نورمال سي. تاسو را سره اوسئ، د ازادي راډیو مایکروفون ساتو خبرونه دوام لري، تر 15 دقیقو نور هم موږ در سره یو.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کوم ده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېر می دار او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دار
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
بیا هم خراغلی مایکروفون ستاسو خبرونه د اوریدونکو ته ورزو. ملک زای صاحب تاسو لګر سره پاتې شي پلان کې د اوریدونکو نظرونه به واخلو، بیا به تاسو ته بیرته راشو. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده.
سلام دارم بر شما و هم شنوندای محترم شما.
علیکم سلام لکم زینمو علیکنی ولی او تاسو د موضوع په اړه څه نظر راته لری؟
خو با اجازه تان به دلیل صحبت میکنم به خاطر که به افهام و تفهیم بشتاف بشیم به نظم نشه.
میربانی
لطف میکنین ما از میمان محترم شما سوال دارم. لام معاشی مسترش که از لندن صحبت میکنم. از میمان شما که خبرنگار هم اصلا سوال میکنم و از بعد قضاوت شنونده های شما هم میخواهم به این مورد که بشنون اگر خواست نظر بتم نخواستم هیچ که اگر این فشار روی از بین رفتن مشکلات اقتصادی اگر 20 سال پیش همونطور که حال ادامه میشه که در 20 سال هم سر مردم هم کدام از آسان سر نمی بارید مشکلات بود، اگر این پروسه 20 سال پیش تحقیق میشه در این فشار می بود که زمینه کاریابی بر مردم و زمینه رشد اقتصادی و زمینه از بین رفتن فقر افغانستان امروز به کجا می رسید؟ اگر این فشار ایوازه که اون وقت تبلیغات به نفع غرب بود که کل چیز زیر فشار گرفته بود، زیر پوشش گرفته بود، فقر زیر پوشش گرفته بود. حالا ما شما میبینیم که وقتی که همه گیرست این حالا دوباره سخت به اون شکل نظر میمان شما را در این مورد میخواییم اگر می فشار همون وقت می بود امروز افغانستان در کجا میرسید؟
تاسو چه فکر کوایی مخیلی چی ملمت لال شو تاسو پلندن که اوسیگه افغانان سره په تماس که تاسو چه فکر کوایی؟ تاسو وایی چه نه افغانان چه دومره مثلا ران زوری یا دومره مثلا غگونه و چه تایی فکر کوایی په تیر حکومت که هم دوی دغه وضعیت سره مخامخ و حالتی غگ نه و چه تایی؟ تاسو وایی چه
په طالبان برای میرد خود ما در این چینل ها ما خود میدونیم که مسئلات کمک می بردن و کمک ها برنامه سازده کمک می بردن و برای مردم توضیح می کردن و برای شکل فشار اقتصادی که بود و می شکل وجود داشته ها برای شما بودم مثال خودی را دادم. یک مثال رکیم وقتی که ما در افغانستان بودم خودم رادیوی فرانسه را می شیدم یکی از خبرنگاران ما شما به نام رازق مامون برای خبرگزاری فرانسه صحبت میکرد گفت ما وقتی که از شهر کابل بیرون برایم انسان‌ها می‌بینیم به شکل عجوبه وجود دارن سوی تغذیه شدن از داخل شهر بیرون برایم می‌بینیم که انسان‌ها استخوان‌بندی انسانی دارن ولی از نگاه شهر انسانی کاملا از نگاه که مشکلات اقتصادی و فقر وجود داره انسان‌ها شکل دیگه دارن تغذیه مناسب نمیشن فقر را وجود داره ولی همون زمان وجود داشت ولی کمتر تبلیغ میشد. من از نظر میمان شما را میخوایم که چرا افغانستان به طرف خودکفایی نرفته 20 سال که اگر زنی هم میرفت امروز برای دولت یک میراث خوب به جا میمان که امروز همیت یکال نمیداشتیم ما.
سلامت و سهی کور و دان دیر مننه. او خلق هم شکایتون لری او نړیوال موسسه اوس مثلا ملګرو ملتونو خپل ویلي چې 95% افغانان خواړه کافي نه لري، دا که خلک فشار را نوړي هم یا خلک خپل غږ پورته هم نکی، دغه نړیوال بشری ادارې چې مسولیت هم دی د خلکو سره د لاسنیوي چارې مختوړي دوی دغه اوس پورته کړی دی. رحیم زئی صاحب، تاسو د دې اوریدونکو نظر واورید، دی وایي چې و ملک زئی صاحب تاسو وایي چې د اوریدونکو ویل چې تیر شل کلو کې کار نه دی سوی، اما اوس باید فشارونه دومره په طالبانو رانه وستل سي. دی وایي چې تیر شل کلو کې هم د خلکو اقتصادي ستونزې وي خو دومره خلکو فشار نه راوړ په حکومت باندې. پر حال د ملکزي صاحب اړیکه پرې ده، بیرته به ورسره تماس ونیسو. هڅه کوو چې اوریدونکي وصل وي، اوریدونکي راوخلو. مایکروفون ستاسو خبرونه ده. د افغانستان اقتصادي وضعیت ځانګړې شوې ده. د غوریدون کې دا نظر درلود چې د افغانستان خلک د تل په څیر له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، خو اوس وايي د فشار یو څه زیات ده او طالبان ته باید وخت ورکول سي. بل غوریدون کې راخلو، مهرباني وکړئ مایکروفون تاسو خبرونه.
السلام علیکم.
علیکم سلام، مهرباني.
احسان الله درمان نیما د ننګرهار ولایت ملودین سے تاسو ته ستاسو محترم مرمت سلامونه ونی کې هیله وړاندې کوم. بعد سلام، از یو تشنهاد لرم د امارت اسلامي مسولینو ته چې د زراعت په برخه کې باید دوی زیات پانګونه وکړي، ځکه چې د افغانستان اقتصاد چې دا تقریبا 50% دا په کرهړه او
ښه فکر کوم. ستاسو اړیکه پرې شوله، مهرباني غږ مو راځي.
دوی باید دلته د پروژې د اوبو خور پروژې په لیکي ترسو پوری د دهقانانو هغه پسونه چې کړل دي وستل حل د سوزیدو په حالت کې دی، باران نشته دی، وچکالی ډیره زیاته ده، نو په دې اساس دوی باید دغه پروژې عملی کړي ترسو پوری عامه خلکو ته ګټه ورسیږي. او بل دا چې دوی یوازې په مرستو باندې تاکید کوي، دوی باید زیربنای کارونه د ولس لپاره وکړي. تر
کور ودان اړیکه پرې شو. دی اوریدونکو نظر درلود چې طالبان باید د کرنې برخه ته ډیر کار وکړي، د کرنې او بولګولو برخه ته چې لدی اړخه افغانستان په خپل پخو ودرېږي. ملک زئی صاحب بیرته سټوډیو ته وصل دی، آزاد خبریال عبدالرحیم ملک زئی. دی اوریدونکو پښتنه درلود، وایي تاسو چې په افغانستان کې راپور ورکاوه او د ژورنالیزم کار مو مخته بو، دی وایي چې په تیرو شلو کلو کې هم فقر وو، اقتصاد خراب وو، اما اوس وايي تبلیغات ډیر کیږي. څنګه رښتیا هم ټولنه کې فکر کوي تبلیغات ډیر کیږي، وضعیت دومره د پام وړ تغیر سوی نه ده؟
دغه محترم تیر حکومت کې یو خنچ پرمختګ مخکې وو، هغه د فساد وو. تیر حکومت کې متأسفانه فساد یا غټه کچه روان وو، په دې کچه فساد وو او هغه ډیر تګونه پاتې شو، یعنی د بلایي کارونه ونه شو. اکثرا هغه مفتدین مفتد چارواکي وو دلته چې هغوی تاریخي وو. نو فساد یو هغه لامل وو، دغه اوریدې پوښتنه پر ځای ده، دغه فساد یو هغه لامل وو چې دغه شل کارو کې افغانستان ډېر وروسته پاتې شو او ډېر مرستې چې راغلې چارواکو جیبونو ته لاړل، چې اوس اکثر موږ وینو چې هغوی بهر هېوادونو کې بهرني هېوادونو کې هلته پانګونې لري، اکاونټونه لري، دوی همالته اوس خپل هغه کاروبار جوړ کړي. افغانان دلته پاتې دي، عام افغانان له مشکلاتو سره مخ دي. نو دغه یو فساد یو لامل وو. او اوس راته خو هغه کچه چې تبلیغات کېږي تر هغه کچه مشکلات شته، د دوی خو خلک هیله من دي چې امنیت سره به هر څه جوړ شي. امنیت یو اساسي د یو هېواد د پرمختګ لپاره، نو امنیت راغلی انشاءالله خلک هم هیله مندي لري.
کور ودان ملک زئی صاحب، د اړیکې کیفیت مهم کنه، د کله خپل ځای ته تغیر ورکې، لک ځای بدل را بدل کې. موږ به تر څو اوریدونکو ته ورسو. اوریدونکو مایکروفون ساسو خبرونه ده، کولای سي زنګ را وهي او اوریدونکو وصل دی، مهرباني وکي. ازادي رادیو ده، مایکروفون ساسو خبرونه.
السلام علیکم محترم اسد الله لوجین صاحب.
وعلیکم السلام زرملوال صاحب، فکر کوم خیبر پختونخوا نه تاسو اړی کنیول.
بله بله، سلامونه او نیکې اله تاسو ته محترم ملک زی صاحب ته اوریدم ته وړاندې کوم.
مهرباني.
زه به دا د مشکی اورور خبره وکړم، چې مثلا د طالبانو دور شد، د یو ظلم دی استبداد دور راغلی. نو زه د ته دوم روایم چې د ظلم استبداد دوره خو په تیر وخت کې وشه، نه دی امن و مسكون و افتتا خلقو با مثلا تکتوالی کولی، خلق با تکتوالی پرناورز با وزل که دو اخلاوی با که دو خبر داده او بل په پښتنه کې یو متل دا وای وای اسمان سکاله یو سوای چوک شاپره کوته وای هغه د مرګ قدر څه پیږي ځکه خپل ورځ دینه نه پټاره کې خبره راغله دې خپل خبره ته براسه خپل نظر ته چې کله چې اسلامي امارت راغلی دا نو ان شاء الله سکون او امن هر څه برقراره دي خو دغه خلک باید لږ زخم ولري ځکه په تېره اداره کښې داسې خلک وو چې دغه بیرون ملکو ته به تلو به داسې به تلو کاچاکي ته ور یاد هر څه قسم چې وو خو په تلو به روان به وو نو ما دغه غوښتنه ده دې خلکو نه چې یو څه زغم وکړي نو د دومره وخت کې خو یو خو مشکل د امارت اسلامي لپاره دا دی چې هېوادونه په رسمیت نه دي پېژندلي. محترم لودین صاحب دا ډېره مهمه خبره ده دا په رسمیت پېژندل چې دي دا بالکل په دې حالاتو پورې تړاو لري که چېرته دوی ته مثلا په رسمیت وپېژندل شي نو دغه کارونه به ټول مطلب په مخ وتلل شي. او بل دا خبره ده چې ما محترم لودین صاحب چې زموږ هېواد ډېر یعنی زرخیزه هېواد ده لکه مخکې ورور چې وویل که په دې کښې مثلا د زراعت په برخه کښې دي کارخانې یا مثلا فابریکې ورته جوړې کړل شي مثلا حرفوي زده کړې ورته ورکړل شي دا خلکو ته دا به انشاءالله هېواد ټول په مخ باندې ولاړ شي او ترقي به وکړي. او بل بعضې خلک وایي چې مثلا خلک تښتي له هېواد نه هېچا هم نه دي ورته ویلي چې وتښتي خو خبره دا ده چې دوی نه پوهېږم څه وام او وېره ورسره ده. بس دغه یو لنډ نظر مې وه چې ملکي صاحب نه م غوښتنه کوم دا د ما په خبرو که د تبصره لري کولی شي کوي.
سلامات اوسئ کور ودان ډېره مننه. نور اورېدونکو ته هم نوبت ورکوو. مایکروفون ستاسو خپرونه دی خبرونه دا یو اوریدونکو بل وصل دی مهرباني وکي ازادي رادیو دا ستاسو خپل خبرونه.
لودین صاحب جوړ شي
او ډیره مننه سلامت اوسئ مهرباني خبري وکي.
د ننګرهار نه مې اړیکه نیولې ده د نوم د نخودلو
او مشکل نشته نو ما اخلي او نو ما اخلي فقط خپل نظر راته وای
د اسلامي امارت چې موږ په افغانستان کې امن راوست دوی چې موږ دا څنګه امنیت دی زرملوا څه د پښتونخوا نه زنګ وایي چې داسې امن دی دا د هغه دی امیر کومې مرستې کوي چې چا د ملي اردو د امنیتي ځواکونه ویشتلي هغې ته دا مرستې ورکوي دا مرستې دوی هغه چا ته نه ورکوي چې هغه مستحق دي. نو زما د دې امایت نه دا سوال دی چې تاسو وایي چې موږ امن راوستې آیا دا امن داسې
هغه کیفیت مو ډېر خراب ده نظر مو واورېدل سو سلامات اوسئ کور مو ودان دا چې د غږ کیفیت مو بیخي ټیټ و نسو کولی چې اړیکې ته ادامه ورکړو. د اورېدونکي ویل چې موټر ورک دی امن شته خو وایي چې سرل دې هم ځینې پیښې کېږي دا فکر کوم معمول دی. طالبان هم وایي چې د جنایي پیښو د مخنیوي په برخه کې دوی اقدامات کوي خو وایي چې تر اوسه دا پیښې لا صفر شوي نه دي. بل اورېدونکي بره واخلو مهرباني وکړي ازادۍ راډیو د مایکروفون ستاسو خپرونه.
لودین صاحب فماباس کی گوره فماباس کی چی اگه خلق خوب خوابه دی
بلکل
او اگه دا ماباس و مخی چولاری سلا و سپیلی پلاس کی اگه بخود خوشحاله دی تو هر زی که چی خوب یا نه خوابه دی که اگه خوشحاله دی دکه چی او بیا اگه ماباس که نتوک رخ کوایسی چو وزه نتوک رخ کوایسی چی پلانی دسی بکرده نتوک ویلیسی چیسی وصوله نسی دگه سوله نو مشکلات خوسته
نو څوک ما بس کې دی فکر کوي افغانان ټول زندانی دي او غږ هم نشو چته ولې
نشو چته ولې زنر بوله م څوک په ځان ماري فکر چې زه پلانې ما دغه وطن کې دغه چې دی پلانې دغه چې کوي دغه چې وکړه دښتې خرڅ کوي ځکه یې خرڅه کړه دی دې ووایي زه دی نر بوله هر سړی کې دا امتحان ورکوم ودې وایي
نو تاسو په نظر او موضوع د فقر او بېوزلۍ زیاتوالی دی ملګرو ملتونو ویلي چې 95% افغانان خواړه نه لري بشپړ رښتیا هم د اندېښنې پر ځای شته پر ځای دي همداسې وضعیت ده په افغانستان کې
لودین صاحب دغه سازمان ملل چې دی دغه خپله یو مافیا ده یو د افغانانو د یمن د نورو د دربدره خلکو په دغه یې راوړي په نامه یې راوړي دوی دلته نه په پوهېږم چې افغانستان لري چا ته ورکوي دغه مرستې چا ته رسېږي. ستا دلته دربدري ستا ډېره سوې ده، تر پخوا ډېره سوې ده. پخوا خو به موږ ویلی چې دا یو فساد حکومت ته یو فساد دی په کښې کښې، نو اوس خو هغه فساد دوی وایي نشته. نو چې فساد نشته زه به ووایم چې شل کاله بعد به بیا حساب سره کوو چې افغانستان پر کوم ولاړ دی، څنګه را ولاړ دی. تاسې یو خبره دې خلک خوا نه به دي نه دي وایي چې دا پلانۍ داسې دی او بیا دغه کوي. نو خبره دا ده چې ته نه حال ویلی شې، نه سړخ کولی شې، نه بله. نو خود ګرده صحیح سلامت چې هر څه ځای پر ځای پراته دي، نو ته هېڅوک نه شې ویلی چې دا پلانۍ دی خراب دی.
بله، کور مو ودان، ډېره مننه.
نو خبره
مهرباني
مننه.
سلامات اوسئ اورېدونکو، دا چې د خپرونې لږې شېبې پاتې دي فقط کولی سو یو څو نور اورېدونکي را واخلو، بیا به خپرونه هم پای ته ورسوو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو خپرونه. ستاسو غږ سټوډیو سره وصل دی، مهرباني وکړئ خبرې وکړئ. زموږ غږ اورئ؟ راځئ چې بیرته ملکزی صاحب ته راسو. ملکزی صاحب، تاسو د دې اورېدونکو نظرونه واورېدل. دوی وایي چې په افغانستان کې وضعیت خراب دی، خو اکثره خلک وایي له ډاره غږ نسي اوچتولی. اما مخکې هغه بل اورېدونکي ویل چې نه، خلک پخوانه هم جوبل و اوس غږ ډېر اوچتوي، اوس ډېر شکایتونه کوي. تقریبا زه دو نقیزې خبرې دي سره د یو ژورنالیست په توګه چې ولس سره سروکار لرئ، تاسو څه ډول قضاوت کوئ؟ وضعیت د افغانستان څه ډول دی؟ رښتیا هم ښه سوی دی نظر تېرو شلو کلو ته؟
لکه مخکې نیم چې یادول محترمه، خلک صرف د اقتصادي برخې نه ډېر زیانمن شوي دي. اقتصادي برخه کښې خلک مشکلات ډېر لري. یو لامل یې دغه ګراني ده، که څه هم مخکې د سوداګرو د ډالر پندې کولې د سکتو، نو بیا هم دا ګراني په خپل ځای ده. دا خوراکي توکي واقعا ګراني شوي دي. د ولسونو سره سرکار د اکثره د ګراني نه ډېر سر ټکوي. خوراکي مواد ډېر پورته دي، خلک د پېرلو توان نه لري. نو په دې خاطر خلک له حکومته غوښتنه لري، حکومت نه غوښتنه یې دا ده چې دغه نرخنامو باندې دوی باید کنټرول ولري. هغه خلک چې سرغړونه کوي دوی باید مجازات شي. نو په دې خاطر ګراني یو هغه لامل د خلک واقعا، یو خو کار کم شوی، د کار موندنې کچه ډېر کم شوی، خلک اکثر وزګاره دي. او د بلې خوا چې دغه ګراني راغی، په دې کښې خلک ډېر مشکلات سره مخ دي. خلک له امنیت اړخ ته خلک خوشحاله دي. نو دغه اقتصادي برخې دغه موضوع که حل شي، فکر کوم دغه به ډېره مثبته اغېزه کړي. طالبانو حکومت ته به هم دا یو لاسته راوړنه وي. دوی باید نړیوالو موسسو ته او نړیوالو مرستندویو ادارو ته اطمینان ورکړي چې افغانستان کښې د امنیت اړخ ته هغوی ته کوم مشکل نه شته. نو دوی بیا ځلې دلته خپل فعالیتونه پیل کړي. اکثره تعلیم یافته ځوانان په کار وګمارل شي. اوس بهرني هېوادونو کښې چې کوم ملګري زموږ تللي دي خبریالان، هغوی هلته مشکل کښې دي. اکثره دا غوښتنه لري که دلته زمینه مساعده شي، امنیت خو ښه ده. که اقتصادي برخه کښې مشکلات حل شي، دوی بېرته راستنېږي هېواد ته. نو دغه اقتصادي برخې مشکل که حل شي، ناورین چې اوس خلک ورسره مخ دي. دا اقتصادي دا یو عظیمه بدلي هېواد دی که دغه داسې بدلونونه راشي. خپل تاثیرات لري، خپل اغېزې لري. افغانستان هم له هغه اړخ نه مستثنا نه وه. نو په دې خاطر دا اغېزې شته، دغه خلک شکایتونه لري، شکایت لري. نو دغه که دغه اقتصادي برخه کښې طالبانو دلته پاملرنه وکړي، دغه حل شي، انشاءالله مشکلات به کچه به راسکه شي. نو تو متوسط لدې دغه مشکلات به وي. دغه مشکلات یو متوسط لدې لپاره مونږ نه شو ردولی چې دا به اغېزې پاتې شي. نو د وخت زمونږ سره ګورو چې څه کېږي.
بله، او رحیمزای صاحب، ملکزای صاحب وبخښئ، خپرونې پای شېبو ته نږدې شوي یو. په افغانستان کې د نرخونو موضوع هم تاسو یاده کړه، ډېر اورېدونکي شکایت ترې کوي. دا هم چې یو طرف ته بې وزلي وي، پیسې نه وي، بل طرف ته مثلا نرخونه لوړ وي. که څه هم ډالر مثلا هغه اولو ورځو ته په کتو یو څه راولوېده، خو اما نرخونه هغسې نه دي راولوېدلي. طالبان څومره په بازارونو کې مداخله کوي، یا د دوی ښاروالۍ څومره د نرخنامو یا د بایو په کنټرول کې لاسوهنه کوي؟
طالبان طالبان خو د اسلامي ویشل دي ویشکی کی په دغه اسلامي ویشکی کی خو متاسفانه چې پلورین کی او سوداګر دغه ټکو ته پام لري نه کی کوم نکونه چې دوی په ځړی هغه نخ په هغه نخ په کې مخوي نو خلک مختلفه چې طالبان باید د دې برخې ډېر جدي وي هغه سوداګر چې احتکار کوي هغوی چې زیاتې کوي نو لس سره باید هغوی مجازات شي نو دغه که حل شي انشاءالله مشکلات هم کچه به هم راټیټ شي.
کور مو ودان ډېره ډېره مننه اوریدونکو ډېره مننه چې موږ ته مو اړیکه ونیوله. مایکروفون ستاسو خبرونه همدلته پای ته رسوو. له اوریدونکو نه مننه، له هغو اوریدونکو نه چې د ټلیفون شاته منتظر پاتې شول له هغو نه بخښنه غواړو. له آزاد خبریال او د افغانستان د ژورنالیستانو د ټولنې له غړي محمد رحیم ملکزي صاحب نه هم مننه چې موږ سره یې خبرې وکړې او د خپلو سترګو لیدلې حال را سره شریک کړ. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارو.
واکمن خوشحال.